السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورئ چې د سولې د خبرو په ترڅ کې لوړپوړو افغان چارواکو پر طالبانو بیا لفظي بریدونه کړي او هغوی ناخپلواک بللي. اروپایي ټولنه نن د روسیې پر ضد پر نورو اقداماتو غور کوي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخ ته وړي. خبرونه کې نور په زړه پورې موضوعات هم درته لرو، خو ترې مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د افغانستان لوړپوړي امنیتي چارواکي د طالبانو مرکچیان تورن کړل چې خبرو کې خپلواک نه دي. پاکستان د روسیې لخوا جوړ شوي کورونا واکسین ته اجازه ورکړه او ملګری ملتونه وایي سوریا کې سم نیمایي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله مهیب پرون د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې د وینا پر مهال ویل د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو لخوا برمته شوي.
دا چې واضح کړو چې دوی خپل استقلالیت نه ولري، معاصره دي کروګان نیول شوی دي، دوی فامیلونه په پردي مملکت کې اوسیږي او هغه مملکت چې دوی ته لارښوونه کوي چې دلته تورستي اعمال او اقدامات وکړي.
د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هر غړی جلا جلا غوښتنې مطرح کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغو تازه ادعاو او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې مخکې دولت تورن کړی چې د سولې مخه نیسي. په قطر کې د مذاکرو د دویم پړاو خبرو 20 ورځې تیریږي، خو تر اوسه پکې د کوم ځانګړي او پام وړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مستری نیولی چې د دوی په وینا دولتي موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کول. د وزارت ویان طارق قاریان پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پولیسو دغه مستری د کابل په اتمه حوزه کې نیولی. ښاغلی آریان له خلکو غوښتنه کړې کله چې خپل موټرونه مستریانو ته بیایي باید دقت وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي د دوی دښمنان بېلابېلې لارې کاروي چې د نانوایانو د لینی موټرو د چلوونکو کراچۍ چلوونکو او مستریانو په بڼه خپل فعالیتونه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې هدفي وژنې او ماین چاودنې زیاتې شوې او پرون د همدې اتمې حوزې شاه شهید سیمه کې چاودنې یو تنو وژه او دوه نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا سه شنبه د یو ورځنیو لوبو د پیل شوې لوب لړۍ وروستۍ او درېمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې د دغې لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک پرونی بریا د افغانستان لپاره مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې هم د ایرلند لوبډلې ته په ستر توپیر د وو وکټو په توپیر سره ماته ورکړه چې دغه ستره بریا مبارک خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم.
د کرکټ د لوبې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې روان دي. پاکستان د کورونا وبا د لاخپریدو د مخنیوي لپاره خلکو ته په بیړني ډول د روسیې لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق تصویب کړ. د سپوتنیک وی په نوم د کورونا ضد واکسین ورکول په داسې حال کې تصویب شول چې پاکستان د بریتانیا د استرازینیکا شرکت او د چین د دولتي شرکت سینوفارم واکسین تطبیق ته هم رضایت ښودلی. دا چې په پاکستان کې په سپوتنیک وی واکسین کله پیلېږي کومه مشخصه نیټه نه ده اعلان شوې. پاکستان چې د نړۍ په کچه د نفوسو د شمیر له مخې 15 ځای لري، په کورونا ویروس پکې څه باندې 11,000 کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په جګړه ځپلې سوریا کې تر نیمایي زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یونیسف پرون یک شنبه وویل یو پر درېمه برخه ښوونځي یا ویجاړ شوي یا هم د جنګیالیو لخوا د جنګي اهدافو لپاره کارول کېږي. یونیسف وایي په سوریا کې چې له نږدې 10 کلونو راهیسې جګړه روانه ده، 2,400,000 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله له 2011 کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 380,000 ډیر کسان وژل شوي او لکونه نور بې ځایه شوي دي. او روستای خبر هم دا چې د روسیې یو پولیس افسر وروسته له هغې له داندې وشړل شو چې د کرملین د توقیف شوي منتقد الکسی ناوالنی په پلوي په ټولنیزو شبکو کې لاند ویډیویي پیغام خپور کړی و. د روسلان اګیبالف په نوم دغه پولیس ناوالنی او نور نیول شوي کسان سیاسي بندیان بللي وو. اګیبالف د مسکو د جنوب لویدیځ په 460 کیلومترۍ کې په دنده بوخت و چې په یوټیوب کې د ویډیو تر خپرېدو څخه کم یو ساعت وروسته له داندې وشړل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ په روسیا کې په ملي سطحه د ناوالنی په پلوي مظاهرې روانې وې. ناوالنی چې په جرمني کې درملنه کېده تېره اونۍ له ستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته توقیف شو. ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو سخت نیوکه کړي او ویلي دي د غډله د سولې مشورې له پردیو اخلي.
د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو لپاره افغانستان ته دوی لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
دوبی کې شل افغان زندانیان له بنده آزاد شوي.
د دوبی جنرال کونسلګری په دې وتوانېدله چې هغه یو شپږ نفره بندیان چې په رسول خیمه کې و د اغوزونو ته مراحل کې.
څه باندې 3 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. پوهنې وزارت وایي لاسترزنې نه دي ورته ناست.
هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې ورونه ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
اروپای ټولنه نن د روسیې پر وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او 2 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوال طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب وایي حکومت د سولې مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړي، خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلي. که څه هم د جنوري له 6مې د دولت او طالبانو مرکچیان دوحه کې دویم ځلي خبرو ته سره ناست دي، خو تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه پکې نه تر سترګو کیږي. طالبانو بیا له دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې دولت تورن کړی چې د دوی پټکو د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. نور د سالم احمد صالح په راپور کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قلو اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 5500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل. خو د ښاغلي محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره یې د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول. په ښارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی یې په نښه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو لپاره افغانستان ته، دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د ښاغلي محب اشاره تر 3 میاشتنیو مذاکرو وروسته هغې 20 ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلام مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغني برادر یې مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. لکه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل سوي، ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته سوي، چې په نتیجه کې د فعالانو تر څنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نښه سوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوژې سپکې کړي، نو ورباندې ومني.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د متحده عربي اماراتو د راس الخیمه له زندانه یو ویشت افغانان آزاد او کابل ته ورسېدل. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان جنرال قونسلګری پرون ازادي راډیو ته وکړه. په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا یو لکو او یا زره افغانان ژوند کوي چې له دې ډلې لسګونه کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر په زندانونو کې دي. نور د صفی الله ستانکزي په راپور کې
یو شمیر افغانان چې د بند مودې پای ته رسیدلې وې له دوبۍ افغانستان ته ولېږل شول. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزی آزادی رادیو ته وکړه.
خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوبۍ جنرال کونسلګری په دې وتوانېدل چې هغه یو شنفر بندیان چې په راس الخیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې او د پولیسو د قضا او د سی آی ډي او د امیګریشن سره تعقیب کې تر څو د هغو محبس چې پوره سوي و د هغو کاغذونه خلاص کړي او وطن ته بیرته واستوي.
متحده عرب امارات د افغانستان د شاوخوا یو لک او یا زره اوسیدونکو کوربه ده. لدی ډلې ځینې کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر بندیان شوي هم دي. د افغانستان جنرال کونسل وایي افغان ډیپلوماتان په مکرر ډول د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په اړیکه کې دي څو د افغان بندیانو قضیې په ښه توګه مخ ته ولاړ شي. مسعود احمد عزیزی آزادی راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل په تیر نږدې یو کال کې څه باندې 200 نور افغانان هم د متحده عرب اماراتو له بیلابیلو زندانونو خلاص او افغانستان ته استول شوي دي.
په تیر اتو میاشتو کې د 210 نفر نه زیات خلک د محبسونو څخه او د داسې نور چې اکثره بند باندې محکوم شوي وو او بیا د کنسلګری په تعقیب باندې کارونه خلاص شوي دي او وطن ته استول شوي دي. نن دا لړۍ به دوام لري او زموږ د محبسونو څخه لیده کاته محبسونو وضعیت پوښتنه کول د غو د دوسیو حق او د دې دوسیو د تعقیب لپاره مشخص ټیم تعین کړی دی چې دوامدار ځي او دلته محبسونو ګوري او د افغاني بندیانو وضعیت ګوري او دوسیه تعقیبوي.
د متحده عرب اماراتو له نږدې 10 میلیونه نفوسو چې پکې په عربانو سربیره ګڼ برخه بهرنیان جوړوي، شاوخوا 10 زره تنه بندیان هم دي. په دې ډله کې د افغانستان یو شمېر اتباع هم شامل دي چې په زندانونو کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ګڼ شمېر کسان په تیرو 2 میاشتو کې له زندانونو خوشي شوي دي.
اوس هم راځو د پوهنې اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان پوهنې وزارت له زده کړو څخه د 3 میلیونه او اویا زرو ماشومانو بې برخېتوب اندېښمن کړي. دوی دا اندېښنه داسې مهال ښیي چې پرون د جنوري 24مه د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ وه. له دې سره ویل کېږي چې افغانستان د پوهنې له اړخه تیر کال ښه کال نه درلود. نور په دې راپور کې
د خوونی او روزنی د نړیوالې ورځې در رسیدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختم کړي. په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه ماشومان د بیلابیلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. ښاغلي ګوتریش ویلي چې په روان 2021 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ام د کرونا وایروس له خپراوي وړاندې 255 میلیونه ماشومان او نوي ځوانان له ښوونځیو بهر سوي وو چې ډیری نجونې وې. اولنیم زیات ماشومان چې له 10 کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ود هیوادونو کې یوازې د یو ساده متن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
opportunities to turn the situation around.
په افغانستان کې دا ورس په داسې حال کې منځل کیږي چې هم دا اوس 3 میلیون او 80000 ماشومان لزده کړو به برخې دي. دا هیواد د یو سل او ولس کلونو په تیریدو چې لومړنی پرمختللې خونځې هغه مهال جوړ کړی او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنی جوړ شوی پرمختللې خونځې د حبیبه په نوم چې په 1202 مریض کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د خونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس د افغانستان د خونځیو شمیر 18000 ته رسیږي چې 8 میلیونه افغان ماشومان پکې زده کړې کوي چې په سلو کې 15 جوني دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایستره ستونزه وي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولې او جنگ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلی او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې زینی باور لري چې د خونکو د شمیر کمواله او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نورې ننګونې دي. د افغانستان د خونکو د ټولنې منشي عبدالواسی ازادي رادیو ته وویل
چې موږ د افغانستان اوسنۍ پوهنه تزیر شو نو ډېر مشکلات به ووینو، بل خصوص د لیک او لوست په برخه کې، د زده کوونکو د درسي کتابونو د نشټوالي په برخه کې، د مسلکي ښوونکو په برخه کې، د یو معیاري ساختمان په برخه کې.
لدی ټولو ستونزو سره سره په افغانستان کې د هغه ماشومان شمیر هم کم نه دی چې د بیوزلۍ لامل ترې زده کړې پاتې دي. 12 کلن نبی چې شپک کسیزه کورنۍ ورترغاړه ده د کابل خار په یو څنډه کې جوش کړي هغه خرڅوي.
ما ته خو فرشي مې کنه خاص خونه را مې کښه
کنه کاستانه ورنه ایتنه ما وېر. خو لدی ټولو سره سره د افغانستان په تاریخ کې د خونې او روزنې له اړخه د نن سبا خدمتونه او پوخخ بې ساري دي. دولتي چارواکي دا لویا لاستراوړنه غني. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د دغو لاستراوړنو په خوندیتوب او خوونی او روزنې ته د ماشومانو په لاسرسي ټینګار کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د هنر له ډګره د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډله به د سویس په داوس کې د اقتصاد په نړیوالې مجمع کې هنري پروګرام وړاندې کړي. د اقتصاد نړیواله مجمع یو 50مه غونډه د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان ډله د افغانستان د موسیقي ډله به په مجازي توګه پکې برخه واخلي. نور حالې په دې راپور کې.
وګوره د سویس په داوس کې د اقتصاد د نړیوالی مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډلې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په مخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت په د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021 کلنۍ جلسې د پرانیستي په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلی افریقا، ایتالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو 10 کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور ته غنه بلکې په مجازي ډول ګډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ ډله به د وو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
از افغانستان نمائندګي میکنه.
خغلی سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدی خو لس کال کېږي چې دوی نړیوالو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیره نړیوالو ته وړاندې کوي. خود د په خبره ورستی او کال کې د کرونا وایروس لامل دوی په سو نړیوالو کنسرتونو کې ګډون ونه شوې کړای.
اما انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
خو د موسیقي ملي انسټیټیوټ باندې د کرونا په شرایطو کې په ستونزمنو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر 14 ټولګي پوري ټول زده کوونکي روزنیزو پروګرامونو ته انلاین لاسرسي لري.
دا کنسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه بننداري ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې 40% یې انجینري. زهرا هغه خزینه ارکستره ډله ده چې وروستوی سو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون لامل په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړی کچی جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهرې ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سږ کال د کرونا وایروس لامل په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیواله مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو له ډلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
اوس هم نړیوال مسایل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپل غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نورو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالان وایي چې پرون یک شنبه په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان ونیول شول. دا موضوعات لږ وروسته راځي، خو اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري نوریاس نوري ته به غوږ شو.
یوریشیا ریویو خپرونه د افغانستان په خاوره کې دسیسه آیا سینوپاک په کابل کې سره همکاري کوي تر سرلیک لاندې په یو تحلیلي مطلب کې لیکي. د افغانستان په خاوره کې له پاکستان سره د مخ په زیاتېدونکې همکاري لپاره د پیکینګ لیوالتیا په دغه نیمه وچه کې کړکیچ لا زیاتوي او هغو اندېښنو ته لا ډیر پام اړوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د هیوادونو د پولو ترمنځ د تروریزم پر سر څرخي. یوروشا ریویو لیکي د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د چینایي جاسوسانو د یوې لس کسیزې ډلې چې ویل کېږي د 2000 کال په دسمبر کې له حقاني شبکې سره تماس ټینګ کړی و موضوع افشا کړه. دغه ډله چې ویل کېږي د چین د کورني امنیت د وزارت پورې تړلې د چین د جاسوسۍ له ادارې سره یې اړیکې درلودل. د چین د حکومت د مداخلې په نتیجه کې د افغانستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې له خاورې وایستله. خبرونه وړاندې لیکي که څه هم په دې اړه چې دغه ډله په افغانستان کې د جاسوسۍ پر څه ډول فعالیتونو بوخته وه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر هندي رسنیو ویلي چې دغه ډلې له دواړو د حقاني شبکې او طالبانو له غړو سره اړیکې ټینګ کړې وو. چین دا خبره چې ګواکې دغه چینایان د افغانستان د جاسوسۍ په تور ایستل شوي وي رد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د افغانستان ولسي جرګې ته تایید کړي چې د یوې چینایي جاسوسۍ شبکې غړي نیولي وو. یوروشیا ریویو خبرونه وړاندې لیکي چین په افغانستان کې ستراتیژیک ګټې لري او د هدف ته د رسیدو لپاره هڅې کړي چې له دې هېواد سره خپلو ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کله یوې خوا پیکینګ هڅه کوي چې په بډایه طبیعي زیرمو لرونکي افغانستان کې خپلې ریښې وزغلوي، د سیمې امنیت هم ورته ډېر مهم دی. دې ته په پام چې افغانستان د شینجن نیمه ولسواک سیمې د جغرافیې په محدوده کې پروت دی، پیکینګ سره له دې چې رسمي د افغانستان د سولې د سیم ملاتړ کړی خپلې امنیتي ګټې ډېرې په دې کې ویني چې له طالبانو سره له نږدې اړیکې ولري. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي روانه اونۍ امریکایي پوځیانو ته په افغانستان کې د کورونا وایروس ضد واکسین لړۍ پیل شوه. د ورځپاڼې په لیکنه په دې هېواد کې ډېره امریکایي سرتیرو ته چې اوس شمیر شاوخوا 2500 ته رسیږي د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا واکسین ورکول کېږي. د امریکا پوځ په یوه خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې دغه واکسین به په دې هېواد کې نورو ملکي پرسونل او قراردادیانو ته چې شمیر یې له 3000 زیات دی هم ورکړل شي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه پاوز په خبر پاڼه کې ویلي چې د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین هغو کسانو ته ورکړل شو چې په دندو کې ډیر پر کورونا وایروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي، او هم هغوی ته چې شرایط داسې دي چې پر کورونا وایروس د اخته کېدو په صورت کې له ستر خطر سره مخامخ کېدای شي. سټارس اند سټرایپس وړاندې لیکي امریکایي چارواکي په دې اړه چې په افغانستان کې څومره سرتیري په کورونا وایروس اخته شوي خبرې نه کوي، او پنټاګون هم په سیمه ییزه کچه د کورونا د مثبتو پیښو اعلانول درولي، خو په ټوله کې د پاوز د پرسونل 13 غړي د کورونا له امله مړه شوي او له 130 زیات هم پرې اخته شوي دي. پر دې سربیره 450 قراردادیان او د امریکا د دفاع وزارت 145 ملکي کارکوونکي د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. سټارس اند سټرایپس وړاندې لیکي د تیر کال په دوبی کې امریکایي ځواکونو خپلو افغان ملګرو ته مخامخ د سلا او مشورې ورکولو بهیر وروسته تر دې ودراوه چې جلال آباد ښار ته نږدې پوځي اډه کې د شاوخوا 300 اوګندایانو چې د ساتونکو دنده مخته وړي د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپل غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالانو پرون یک شنبه ویل په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان نیول شوي. نور د سالم احمد صالح پر راپور کې
په روسیه کې مدني فعالانو پرون ویل تر 3500 زیات کسان هغه وخت نیول سوي چې خلک د روسیې د زیاتو برخو لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. دوی د کرملین د توقیف سوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په پرونیو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې پولیس مظاهره چان په لارګیو ډبوي. خبری ژانسونه وایي پرون یک شنبه د روسیې په سلو شهرونو کې له ختیځ ښار خبروفسک څخه نیولې د بالتیک سمندرګي تر کا لیلینګراد ښار پورې په زرګونو کسان په مظاهره راووتل. ځینې دغه مظاهرې د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي دي. د مظاهرچیانو په وړاندې د پولیسو پر ځپونکو اقداماتو انتقادونه هم سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د مظاهرو ملاتړ څرګند کړی او پر روسیې یې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه. ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا هم د روسیې پر سختو ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ او له اروپایي ټولنې یې د مسکو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن دوشنبه په خپله غونډه کې د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د کرملین د توقیف سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډلې ویلي چې دغه مظاهرې به دوام کوي. د اپوزیسیون د ارقامو له مخې یوازې په مسکو کې تر 3500 ډیرو کسانو په مظاهره کې برخه واخیسته، خو پولیس وایي په دغه غیر مجاز لاریون کې د برخه اولو شمیر کم و. تر دې مخکې کرملین د امریکا پر متحدو ایالتونو تور ولګوه چې د روسیې په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. دا تور وروسته له هغې ولګول سو چې په واشنګټن ډي سي کې امریکایي چارواکو پر مظاهرچیانو د پولیسو پر تشدد انتقاد وکړ. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف په خپله پرونۍ مرکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په څیر تور ولګوه چې په روسیه کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د مظاهرو د ځای په اړه د خبرداري د پیغام په خپرولو سره مظاهرچیان هڅولی دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي داسې نښې نه تر سترګو کیږي چې امریکا دې د شنبې ورځې په مظاهرو کې چې په تیرو کلونو کې په روسیه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي کوم نقش لرلی وي. د مظاهرو په درشل کې د امریکا سفارت پر خپله وی پاڼه خپل ورځنی خبرداری خپور کړ او امریکایي وګړو ته د ناکراریو د بالقوه خطر په اړه خبرداری ورکړی و. 44 کلن الکسی ناوالنی چې له څه مودې په جرمني کې درملنه روانه وه د جنوري پر 18 مسکو ته له ستنېدو سره سم ونیول سو چې تر 10 ورځو پورې په توقیف کې د ساتلو امر سوی دی.
پر اروپای ټولنې سربیره د امریکا د کانګرس ډیموکرات او جمهوری پالو غړو روسیې ته د بندیزونو خبرداري ورکړی. دا ځکه چې دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر فعالیتونو کړی تنګ شوې. نور حالی د نوریاس نوری پر راپور کې
پر روسیې د نوی بندیزونو غوښتنه د کانګرس غړو په یوه لیک کې چې د جمعې په ورځ د جو بایدن ادارې ته استولای کړې. په دغه لیک کې دغه راز د دې غوښتنه هم شوې چې نوې اداره دې په بیلاروس کې چې له 2 میاشتو رئیس پکې د الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو په وړاندې اعتراضیه مظاهرې روانې دي، د ازادي راډیو د بیلاروس د څانګې د فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره زیات څه ترسره کړي. د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې روانه میاشت اعلان وکړ چې په روسیه کې د آزاد اروپا ازادي راډیو څانګه $300,000 جریمه کوي. د دې راډیو د موسکو څانګه تورنه کړې چې د بهرني ایجنټ یا عامل په توګه قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون د نورو محدودیتونو تر څنګ له یو شمېر مشخصو خبري سازمانونو چې له بهره تمویلیږي غواړي چې هغه مواد چې په روسیه کې تولیدوي د یوه بهرني عامل یا ایجنټ لخوا تولید شوي مواد وبولي. دغه قانون همداراز د آزاد اروپا ازادي راډیو خبري اعلان د جنایي محاکمې له خطر سره هم مخامخ کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو چې یو خپلواک غیر انتفاعي اداره ده او د امریکا کانګرس تمویلوي، د روسیې دغه قانون نه دی عملي کړی او که $300,000 جریمه شي نو ښایي دې ته اړ شي چې په روسیه کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. د روسیې د تنظیم ادارې ازادي راډیو چې ایډیټوریال خپلواکي د امریکا په قانون کې نغښتې ده په مشخص ډول د نورو بهرنیو خبري رسنیو په ډله کې چې په روسیه کې فعالیت کوي په نښه کړې ده. د بایډن ادارې ته پاسته ویلي لیک د کانګرس غړو ویلي چې که موسکو دغو اقداماتو ته مخه کړي نو موږ چمتو یو چې ستاسو له ادارې سره له موجوده قوانینو څخه په استفادې روسیې ته د سزا ورکولو په اړه غور کولو کې کار وکړو. دغه لیک د استازو جرګې د بهرنۍ کمیټې مخکښو ډیموکرات او جمهوری پال غړو ګریګ امکس او مایکل مکاول د دې کمیټې له دریو نورو غړو سره په ګډه لاسلیک کړی دی. بایدن چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ادارې داسې نښې ښودلې چې غواړي له روسیې سره په اړیکو کې یوه نوې تګلاره غوره کړي، داسې تګلاره چې په عین حال کې چې په روسیه کې به د فساد ضد مخکښ منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي، غواړي له دې هېواد سره پر وسلو د کنټرول ستر تړونونه وغځوي.